سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان این ساعت و ساعت آینده، یعنی تا 5 عصر، برنامه در امواج آزادی پخش می شود و موضوع آن روی امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی متمرکز است. اما در سر ساعت تحولات تازه افغانستان و جهان را داریم. در خبرهای جهان تا لحظات دیگر می شنوید که پس از کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست توسط یک افسر پلیس در امریکا، برای دومین شب متوالی شارلوت، بزرگترین شهر کارولینای شمالی، شاهد خشونت ها بود و مقام های امریکایی گفتند تحقیق کننده های اردوی این کشور در مورد یک راکت تحقیق می کنند که ممکن حاوی گاز زهری بوده باشد. نخست خبرهای مهم افغانستان با سحر لیوال.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان امضای توافقنامه با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را گام برای تامین صلح دائمی و ثبات در کشور می‌داند. نئی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از درخواست حکومت مبنی بر تعیین یک نماینده خاص برای خبرنگاران در مجمع سازمان ملل متحد حمایت کرده است و مقام‌های امنیتی و روزگار می‌گویند در نتیجه عملیات نیروهای خاص افغان 15 مخالف مسلح در این ولایت کشته شدند. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس شورای عالی صلح افغانستان امضای توافقنامه با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را گام برای تامین صلح دائمی و ثبات در کشور می‌داند. پیش سید احمد گیلانی در مراسم امضای این توافقنامه امروز در کابل در این مورد ابراز خوشبینی کرد و سایر مخالفین مصالحه نیز خواست تا به پروسه صلح بپیوندند.
بار دیگر از همه مخالفین می خواهم حزب اسلامی افغانستان را نمونه قرار داده و تلاش نمایند تا از راه سر آقام و فاهمه و عذاب خود نایل آیم.
قرار است در آینده نزدیک این توافقنامه از صلح پس از امضای رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی رسما نافذ گردد. در حال حاضر این توافقنامه از سوی محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی، پیش سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح، عطارحمان سلیم معاون این شورا و امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به امضا رسید. اما برخی از احزاب سیاسی در برابر امضای این توافقنامه صلح با حزب اسلامی واکنش‌های متفاوتی از خود نشان دادند. حزب عدالت حمایتش را از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرده است، اما حزب همبستگی افغانستان با راه‌اندازی گردهمایی مخالفتش را در پیوند به این توافق ابراز کرد. نئی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از درخواست حکومت مبنی بر تعیین یک نماینده خاص برای خبرنگاران در مجمع سازمان ملل متحد حمایت کرده است. این اداره امروز با نشر خبرنامه همچنان از سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته تا با توجه به اهمیت و ضرورت حفظ ارزش‌های مردم سالاری و آزادی بیان در افغانستان به درخواست این کشور پاسخ مثبت بدهد. این در حال است که سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، در سخنرانی دیروزش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که آزادی بیان، رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان از ناحیه تروریسم و افرادگرایی در معرض تهدید جدی قرار دارند. وی خواسته است تا نماینده ویژه در امور مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها و آزادی بیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد معرفی شود. و مقام های امنیتی و روزگار می گویند در نتیجه عملیات نیروهای خاص افغان 15 مخالف مسلح در این ولایت کشته شدند. محمد وایس صمیمی، قمندان امنی و روزگار، امروز به رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات که در ترینکوت اجرا شد، بخشهایی از اطراف شهر ترینکوت نیز از تصرف مخالفان مسلح بیرون شده است. خبرهای افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را ژکفر احمدی پیشکش می کند.
سلام، خوش آمدید. برای دومین شب متوالی شارلوت، بزرگترین شهر کارولینای شمالی، شاهد خشونت ها بود. صدها معترض با پلیس درگیر شدند. پت مکروری والی کارولینای شمالی وضعیت اضطراری را در شارلوت اعلام کرد. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیروز در ایالت فلوریدا در مورد این حادثه گفت:
We have two more names to add to a list of African Americans killed.
ما دو نام دیگر داریم تا در لیست آمریکایی‌های آفریقایی کشته شده توسط افسران پلیس در جریان این برخوردها شامل کنیم. این غیر قابل تحمل است. این هرج و مرج در شارلوت در عکس العمل با کشته شدن کیت اسکات 43 ساله از سوی یک مامور پلیس صورت گرفت. پلیس گفت کیت پس از آن به روز سه‌شنبه با ضرب گلوله کشته شد که مصلح بود و دستور افسران پلیس را تا سلاحش را به زمین بگذارد نادیده گرفت. اما خانواده اسکات گفته فرزندشان کتاب داشت نه سلاح. مقام‌های آمریکایی گفتند تحقیق کننده‌های اردو این کشور در مورد یک راکت تحقیق می‌کنند که ممکن حاوی گاز زهری بوده است. این راکت دیروز در نزدیکی یک پایگاه هوایی آمریکا در عراق اصابت کرد. در این رویداد در چند صد متری غرب پایگاه قیاره به کسی آسیب نرسیده است. وزارت حالات اضطراری روسیه از سقوط یک هلیکوپترش و کشته شدن سه پیلوت خبر می‌دهد. با گفته این وزارت هلیکوپتر می 18 هنگام اجرای یک مأموریت آموزشی دیروز در نزدیکی مسکو سقوط کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک پیام بی پرده به اوکراین فرستاد و گفت که این کشور نیاز دارد تا اصلاحات اقتصادی و سیاسی را دنبال کند. در غیر آن خطر زیر سوال رفتن پشتیبانی اروپا از تحریم‌ها بالای روسیه را متقبل شود. بایدن دیروز در یک سخنرانی در نیویورک گفت که پیشرفت اوکراین در بخش تطبیق اصلاحات قضایی با اصلاحات اقتصادی آمیخته شده است. و افزود که این اقدام حمایت از تحریم‌های وضع شده بالای روسیه در میان اعضای اتحادیه اروپا را زیر سوال می‌برد. و مارک زوکربرگ بنیانگذار فیسبوک و همسرش اعلام کردند که برای تمویل یک تحقیق 3 میلیارد دلار را در جریان 10 سال آینده می‌پردازند. هدف از این تحقیق معالجه بیماری‌ها در سرتاسر جهان است. زوکربرگ و همسرش پریسیلا چان این مسئله را دیروز اندک پس از به دنیا آمدن دخترشان مکس در سان فرانسیسکو اعلام کردند. زوکربرگ افزود: ما می‌خواهیم در جهت گرد هم آوردن دانشمندان و انجینیران کمک کنیم. فرصت بزرگ برای اجرای این کار و انجام دادن کارهای مشترک با شیوه‌های نو وجود دارد و فرصت بزرگ برای ایجاد یک جنبش به منظور کمک جهت تمویل ساینس بیشتر در سر تا سر جهان موجود است. زوکربرگ افزود که هدفشان این است تا تمامی امراض را معالجه کنند یا حداقل محققان را در جهت یافتن راه‌های کنترل بیماری‌های کشنده و علاج ناپذیر یاری برسانند. پایان خبرها.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی
د آزادی پچپوک مو ز احمد شیبر او ظریف نصر هر کله کې وو پدی خبرونه کې پر دې بحث کوو چې د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره به سوله څه نتیجې ولري. آیا په افغانستان کې به بشپړې سولې ته لاره هواره شي؟ نظر سه؟
بله، تشکر آقای شیبر. رو دیروز هم فراموش نکنیم که روز بین‌المللی سال بود نه، و امروز هم یک چیزه که امضا شد، ببینیم این موضوع تا چی حد مثبت است و منفی است و تلاش ها یه سال در افغانستان جریان داره. بله. خب خودت مثل همیشه حتما یا در نظر گرفتی و یک چیزه که مقدمه و ما جور کردی یا نه؟
بله، یا مقدمه شد دا و اوریدون کتا اولند
خیلی.
د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره نن په کابل کې د سولې توافقنامه لاسلیک کړه.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. به حضور حاضر در تالار
و با همه میهنان ما افتخار بزرگ را تبریک میگویم. با امید صلح دائمی در کشور ما، نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر.
د دې توافقنامې په باره کې د سولې د عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی هیله څرګنده کړه چې دا بهیر به ادامه پسې پیدا کړي.
زه د دې توافقنامې پر نهایي کېدلو خوښ او ډاډه یم چې دا به په افغانستان کې د تل پاتې سولې او ثبات ټینګښت یو ښه شروع وي.
طالبانو تر اوسه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې چې دوی هم د سولې له بهیر سره یو ځای کیشي او کنه، خو پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل چې د افغانستان د سولې یوازینۍ لاره دا ده چې افغان حکومت له افغان طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن طالبان مخاطب کړل او ویې ویل چې حکومت د سولې په خبرو کې صادق دی.
و تاسو ته خارجیانو ویل چې د افغانستان دولت او مشرانی په سولې کې صادق نه دي. تاسو ته ویل چې دوی یوازې خبرې کوي، دوی صداقت نه لري، دوی به نه پر خارجیانو در سره خبرې وکړي، نه به پر سولې در سره خبرې وکړي، نه به پر بندیانو در سره خبرې وکړي، او نه به هم په تحریماتو در سره خبرې وکړي. نن د خدای په فضل د دوی دا اعدام غلطه ثابته کړه. دوی تاسو ته درواغ ویل. موږ و دې شي ته متحد یو. نن مو په دې امضا سره څرګنده کړله چې دا کار کوو.
د ګلبن حکمتیار له ډلې سره د سولې د خبرو له شرایطو مو وړاندې په خپرونه کې خبرو، خو د حکومت تر څنګ د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي هم په دې نظر دي چې دغه توافقنامه به نورې وسله والې ډلې وهڅوي چې روغه جوړه وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځې استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
یو عمده شی په مذاکراتو کې د مذاکراتو له پای له مخکې یا د خبرو د پای له مخکې معمولا په دغسې حالاتو کې په منازعاتو کې مطرح وي د اعتماد د فضا رامنځته کول دي. زه فکر کوم چې د حزب اسلامي سره توافقات د دغه اعتماد یوه تجربه ده طالبانو ته، چې طالبان هم کولی شي د دغه تجربې نه استفاده وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یونامال اسلامي حزب سره د سولې د تړون هرکلی وکړ او ویل چې دا تړون به په افغانستان کې د شخړو په مخنیوي کې مرستندوی شي او عمومي سولې ته به لاره هواره کړي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په یوې اعلامیه کې وویل چې له اسلامي حزب سره سوله یو ګام دی چې په افغانستان کې په سوله ییزه توګه د جګړو د پای ته رسېدو لور ته اخیستل شوی. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د افغانانو له لوري د سولې د هغه بهیر هرکلی کوي چې په ترڅ کې وسلوال له شخړو لاس اخلي، له نړیوالو تروریستي ډلو بیلی شي، د افغانستان اساسي قانون مني او د ښځو او اقلیتونو حقوقو ته درناوی کوي.
بله، خب امی موضوعات آقای محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان بسیار خوب به زبان آورده.
بله.
به خاطر معلومات بیشتر بر از اینکه یک اساس به صحبت ما شما ایجاد شود، امیر چطور میشه که کل یک قسمت بشنوید؟
بله، دا باورو دا شرایط واضح کردی چه افغانستان باید چه کری او حزب اسلامی باید چه کری.
بله، اما قابل یادآوری است که دیگه کسایی که در امروز بیانیه دادن اونا هم کلشان هم یارزوی خود به یک صلح عمومی و دیگه گروپ ها هم دعوت کردن، یک نیت خوب بله. اظهار کردن و هم قابل یادآوری است فکر میکنم.
بله.
به هر حال خیلی بشنیم آقایت مرا. اول با مجرد که این موافقت نامه امضا میشه، مریول اجرا میشه، ما در برداشتن تمام تحریمات و تعذیرات اقدام میکنیم. ما زمینی برگشت با عزت و مسئول رهبری و اعضای حزب محترم اسلامی را فراهم میسازیم. ما تمام شرایط قانونی، امنیتی و سیاسی را که این برگشت پایدار باشه و صلح و منتج به صلح با عزت، عادلانه و پایدار شوه، این را فراهم می سازیم. ما زمینه مشارکت این حزب محترم در نظام سیاسی کشور خود تامین می کنیم، ولی در عین زمان از عزیزای حزب اسلامی خود هم تهدیدات را گرفتیم که در این موافقتنامه صریحاً بیان شدم.
حزب محترم اسلامی خود متحد ساخته که با امضای موافقت نامه به خاطر مصالح اولیای کشور، به خاطر قطع دائمی جنگ، آتش بس فوری را اعلام و رعایت بکنه. قانون اساسی کشور را به تمام معنا رعایت و از تمام تحرکات نظامی خود جلوگیری و مطابق یک پلان موافقه شده تشکیلات نظامی خود منحل بکنه. ایشان وعده سپردن، تعهد کردن که با تمام گروه های مسئله مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان اگر رابطه وجود داشته باشه او را قطع و به هیچ وجه سازمان ها و گروه هایی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان اونا را تروریست می شماره از اونا حمایت نکنه.
بله خب آقای شیبر واضح است که چی گفته شده، از اون طرف هم موافقه کرده. حال نوبت مهمانای محترم هستند که اونا در مورد اظهار نظر بکنن. محترم رانا ترین عضو مشران جرگه، محترم آقای فرهاد صدیقی عضو لیسی جرگه و محترم آقای نظر محمد مطمئن کارشناس مسائل سیاسی مهمانای ما هستند.
بله نظر صاحب، مخ کې تاسو دا خبر راته وکړه چې لمړی بل میرمنو پښتنه وکړه.
بله بله،
د شزو حق لمړی وی. د اسلامي حزب د روغی جوړی د خبرو د پلاوی مشر امین کریم نن چې کله وینا کوله نو په خپل خبرو کې شزه هم یاد کړی ویل چې د دوی په همکاري او د ځوانانو په همکاري هیله ده چې په افغانستان کې د بشپړې سولې خواته ولاړ شي. رڼا ترين بل ورته جن کسان دا اندیشنه لري چې د جهادي ډلو لراتک سره شاید شزو حقوق په یو ډول ته پښو لاندې سي. تاسو څه نظر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم غواړم چې په خپل نوبت سره سلامونه او احترامونه ډالۍ کوم تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، او زما سره دلته په میز کې ناست میلمنو ته، او یواری د زړه له کومې یعنی داسې په ډاډ سره مبارکي ووایم د افغانستان خلکو ته د دې تفاهم په لاسلیک په اړوند باندې، او غواړم چې د زړه له ډاډه دا یو خوښي وښیم چې موږ یو ګام مخکې د سولې خواته ولاړو او یوه درنه څپېړه مو د دښمن پر مخ ورکړل. بیا دې هم د ټولو افغانستان د ټولو وګړو چې په هر ځای کې وي مبارک دي وي. رازم د شوزو اړوند موضوع ته، کله چې یو مخالف د افغانستان د دولت یا خپل په یو بل جبه سره وایم، خپل یو افغان چې بیرته راځي د افغانستان د دولت سره یو ځای کیږي، هغه د افغانستان اساسي قانون منی. زما په نظر چې هر څه موضوعات حل دي په هغه کې، که هغه د بیان ازادي ده، که هغه د شوزو حقونه دي، که په هغه کې د افغانستان درې رنگه بیرغ دی، که په هغه کې د افغانستان ملي سرود دی، که نور اړوند چاري دي، ټول پم دي قانون اساسي کې نغښتي دي. او د قانون اساسي منل چې کله څوک مني، په هغه کې هیڅ د تشويش ځای نه پاتې کیږي. دا یو موضوع. او دوهمه دا چې وخت او تجربه دا ثابت کړل چې شزی د دې پرنده یا د دې مرغه یو اړخ یا یو وزر دی، نو ځکه د شزو ګډون په پرمختګ کې ډیر غټ رول لري. هر هغه افغان چې هغه غواړي د افغانستان پرمختګ او د افغانستان بیا ودانول، نو په دې کې به معلومدار خبره ده چې میرمنو ته د کار برخه ورکول کیږي، نجونو ته به د تعلیم برخه ورکول کیږي، او ورسره به هغه حقوق چې د اسلام او شریعت پر رڼا کې دي، چې ښځو ته اسلام ورکړی دي، هغه به حتمی مني. او کچیرې ونه مني، فکر نه کوم چې موږ به بیا د جوړښت لور ته ځو، موږ به د سولې لور ته ځو، او موږ به یو پایدار نظام ول لور ته ځو.
بله رڼا ترین، مننه نظر صاحب په دې خبرو کې. په دې باندې ډېره پافشاري وه، او تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې پرون د سولې نړیواله ورځ وه. نن هم په خبرو کې په دې باندې پافشاري وه او اشاره ورته وسې. له حزب اسلامي سره به سولې طالبان هم تشویق کړي چې د سولې له بهیر سره ځای شي. مطمئن صاحب ته ورته شو؟
بله بسیار خوب. مطمئن صاحب ته یې مورد کارشناس هستن.
تاسو څه فکر کوئ چې طالبان به هم سولې ته غاړه کیږدي؟
بسم الله الرحمن الرحیم احمد شبر صاحب تاسی ظریف نظر صاحب او د میز ګډون والو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. یو ښه پرمختګو د افغان حکومت لپاره چې په دوو کلونو کې یو سیاسي لاسته راوړنه درلودله او بالاخره له ډیرو چنو وهلو څخه نن د دې شاهدانو لوچې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ هوکړلیک په لوړه یا په کچه په کښته کچه باندې لاسلیک شو. شه خدا وای چې ډیرو لوړ پړو دولتي چارواکو هم پکې ګډون کړی وای. په هر صورت موږ یو ښه لاسته راوړنه د حکومت لپاره بولو په سیاسي برخه کې. مګر نن چې کومې خبرې موږ واروېدلې د ښاغلي حنیف اتمر صاحب له خوانه یا د نورو ګډونوالو له خوانه پکې واضح پیغام د یو ځای کېدو مدغم کېدو چې طالبانو باندې مژغ سوی وای چې هغه باید له افغان حکومت سره یو ځای سي، وسله پر ځمکه باندې کشیر دی، اساسي قانون ومني، هغه څه چې کومې نیتافونه حزب اسلامي کړی دی او حزب اسلامي یقینا ډیر زیات نیتاف وکړ، موږ د دې پر ځای چې له نورو نه قدردانی وکړو زه فکر کوم د ځای دی چې د حزب اسلامي هغه حد چې دلته راغلی وو هغوی فوق العاده نیتاف وکړی. دا چې په راتلونکي کې به نتیجې سوي بېله خبره ده، ولې د طالبانو سره که دغه ډول ناستې یا دغه ډول مذاکرات مخته یوسي هغوی یو اړخ د جګړې یا د افغان کشالی امریکا ګړي، هغوی فکر کوي چې امریکا باید په خبرو کې حاضر وي او امریکا فکر کوي چې هغوی باید دریم ګړي پاتې سي. نو دغه یو مشکل لا هم تر اوسه په ځای باندې پاتې ده. د حزب اسلامي سره مذاکرات کې
مطمئن
تر شا دغه څه ولې
مطمئن
څه
وبخښه تاسو ولسه طالبان امریکا یو اړخ یادی او له هغوی سره په خبرو کې یعنی د هغوی اشتراک په خبرو کې شرط ګڼي. مثلا د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې امریکایان نه وو، لیکن کله چې نن سند لاسلیک شو د امریکا سفارت د سی اعلامیه خبره کړه او د دې هرکلی وکړه او ملګرو ملتو یې هم وکړه، نو ولې طالبان ستاسو په باور په دې په فشاري کې چې امریکایان هم باید پکې وي؟
وګورئ که تاسو سرګندونې د دې سولې د خبرو هغه پخوانی واروي چې کلم حزب اسلامي سره د سولې خبرې شروع کېدلې امریکا اعلان وکړي چې دی ملاتړ ورسخه کوي، برتانی اعلان وکړي چې دی ورسخه ملاتړ کوي او افغان حکومت هم په وارو وارو ویل دي چې نړیوال ملاتړ لري. نه نه معنیف اتمر صاحب له امریکا او برتانی او نور هیوادونو څخه په ځانګړي ډول مننه ورکړه او ډیر به جزئیات ته نه زو فکر کوم اساس پړاو د حزب اسلامي راغی شراغلاس ورته وي. ولې د اختر نه مخکې چې کومې سرګندونې ډاکټر صاحب عبدالله او عطا محمد نور او شمال تلوالي کولې او بیا د اختر نه وروسته یا د اختر نه یو ورځ مخکې هغه سرګندونې یا هغه پشارونه چې په دې باندې راوړل سو پرته له شکه چې دا د افغان حکومت لوسه لوړه خبره و.
بله تشکر. به هر حال آقای شیبر، دکتر صاحب عبدالله هم در فیسبوک و خود به خیال
بله.
از این موقع استفاده کردن و طرف طالبان هم دعوت کرده بودن که اونا هم این راه ها را به خیال تعقیب کنن.
بله.
یعنی یک آرزو فعلا موجود است. خب بیایم از آقای
دکتر صاحب عبدالله تردی مخ کم ویلی و سی زکم ملاحظه نلرم او شکاره کل هم مخالفت نو کرد.
بله. به مجرد که امضا شد ای در فیسبوک خود بله. تبریک گفته و اینا که کل شال گفتن ضرور بله. نیست گفتم از به هر حال ما محترم آقای فرهاد صدیقی، خب ما شما خب کل ما طرفای مثبت از این در نظر میگیریم به خاطر رسول الله سمن سلام در افغانستان، منتها مطبوعات بین‌المللی اگر از یک نظر بگذارن هم تو کوتا عکس‌العمل‌های مثبت و منفی بسیار زیاد بود. مثلا عجیب و غریب کلمات بسیار شدید لحن هم استفاده شده بود بعضی رسانه‌ها. از او خاطر صدیقی صاحب طرف‌های منفی از این چی خواهد شد و یکقدر عکس‌العمل مثبت منفی خود زیاد شد و بازم تجارب اگر در نظر بگیریم حتی در کعبه هم بعضی امضاها شد و بازم از اون نتیجه نبرآمد و از یک قسمت از مردم گرچه امیدواری نشان میتن از طرف دروغ یک شک شبان بیان میکنن در دل خشان صحیب یک کمه که ترس لرزه از در این مورد. شما چی میگین صدیقی صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و به میمانای عزیز برنامه تان و شنوندگان رادیوی شما.
شکر.
مثبت منفی چی است که مردم افغانستان و در مجموع امروز اعتراضات و در سایت های اجتماعی که نوشته شده بود، یکی مردم میگفت که یک حزب به نام حزب اسلامی ثبت و راجستر وزارت عدلیه افغانستان است که در اصل آقای ارغندیوال است و این باید به عنوان حزب در یک کشور، در کدام کشور دیگه به نام دو حزب یا دو حزب اسلامی وجود نمی داشته باشه. باید این با آقای مستقیم با آقای حکمتیار که شخص خودشان بود تفاهم نامه تصویب می شد که با امضا می رسید، نه به نام حزب اسلامی. یک بخش قضیهش است و بخش دومش این است که کسانی که کادرای حزب از شورای اجرایش که قبلا اینجا بودن و به نام حزب اسلامی یک حزب ساختن که به رهبری آقای ارغندیوال بود، اینا میگه که چی میشن با آمدن حکمتیار؟ آیا اینا باقی میمانن یا منزوی میشن؟ حراس مردم و ترس مردم از دی است که باز در این وقت واقعا اگر صادقانه حکمتیار به افغانستان بیا و به قانون اساسی افغانستان بپذیره و به دموکراسی بپیونده، این استقبال میکنیم. در غیر از او اگر که صادقانه نباشه و باز هم کلیدش به دست آیسای پاکستان باشه، در او وقت که نظام از هم نپاشانه و به ضرر مردم تمام نشه.
بله
بله سرخی صاحب، مننه. د ازادي په سبو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو د سولې په افغانستان کې، او نن د ګلبنین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره سوله شوې ده. د خبرونې میلمانه مو دی رڼا ترین، د مشانو جرګې خړې فرهاد صدیقي، د ولسی جرګې خړې او نظر محمد مطمئن، د سیاسي چارو کارپو نظر صاحب.
بله خب، حال ما منتظر آقای دواخان مینپال هم هستیم که اونا مواده گذاشته بودن که به استودیو تشریف بیارن. اگر او آمدن بعضی از سوال های گنگ میشه که
در صدیقی صاحب یه موضوع اشاره وکره چه در دو حزب اسلامی به سرنگه کیشه.
اونا که آمدن گفتیم اونا هم این موضوع را شاید روشنی فردن. از او خاطر این آقای نظر محمد مطمئن، اگر شما در این مورد چیز گفتنی داشته باشن که چی میشه صاحب دو حزب میشه و حقات تو میشه، چوکیات تو تقسیم میشه صاحب؟
و زما معلومات داده چې په وروسته وختونو کې یو شکار سوی د حزب اسلامي ټولې ډلې چې په کابل کې دي، هغه دې توافق ته رسیدلې دي چې د شاغلي حکمتیار صاحب ملاتړ اعلان وکړي او له حکمتیار صاحب سره په کارونو کې مرسته وکړي. نن هم موږ ولیدل چلته ارغندیوال صاحب د کابل حزب اسلامي او سباون صاحب د حزب متحد او دا رقم د حزب شوراګانو غړي، دا ټول الته پاغه جلسه کې موږ ولیدل چې ناس ول. زه فکر کوم چې د حزب اسلامي په کور د ننه غوندونه چي دي، دا به په خپل حال باندې پاتاسي، هم دغه سی به د افغان حکومت سره ثبت پاتاسي، خو له حکمتیار صاحب سره به هم ژغوي، هغه ته به مشورې ورکوي او په زینو مسایلو کې به حکمتیار صاحب خپل مشر وګڼي. ولی نړیوال او افغان حکومت تر ډیره فکر کوي چې دی په کور دننه کوم حزبونه چې مخکې رجستر شوی په دې باندې سرمایه گذاري وکړي، ځکه دې تنظیمونو کې دغه سی اشخاص او خلک راټول شوي دي چې هغه له حکومت سره اوږدمهاله ملګرتیا لري. نو ماته ډیر د تشویش وړ نه ښکاریږي دا خبره.
مطمئن صاحب مننه. نظر صاحب
نوبت شنونده های عزیز ما سا از خاطر شماره های تلفون اگر خودت میخوانی بخوان، نگنیم بسیار باز آستاز تا میخوانم.
نربانی تا سو
0799-203-540 و 0700-822-755.
او اوریدون که کولشتی چی تروی خبرتی او روستا دا پروگرام پا دا موضوع پا بارکه چی سوله پا افغانستان که دا مشتزنگوهی
مو جنگ نغوارو، مو صلح غوارو، مو زیرانی نغوارو، مو عبادی غوارو، مو جهن نغوارو، مو علم غوارو، مو توپک نغوارو، مو قلم غوارو، مو غم نغوارو، مو خوشحالی غوارو.
ازادي په څپو کې پروګرام ده. د پروګرام موضوع مو صلح په افغانستان کې او له اسلامي حزب سره د نن ورځې د تړون مسله هم د دې جز ده. اوریدونکو ته مخه کوو. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام.
د مینه او خلوص څخه ډک سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو همدارنګه د دوی رنګو او قدرمنو مېلمنو ته وړاندې کوم او دا په نیپال نشو ټولو ته مبارکي وایم. او موږ به دا صلح په نیک پال ونیسو. البته زما یو نظر دی او د دې صلح دپاره بعد موږ ډېره فداکاري وکړو تر څو نورې هغه مرورې ډلې هم چې د صلح سره تر اوسه نه دي تړل شوي یعنې پیوستونه نه دي څرګند کړی هغوی هم تشویق کړو د دې دپاره چې صلح وکړي، ځکه چې خدای جل جلاله په قرآن عظیم شان کې ویلي دي بسم الله الرحمن الرحیم والصلح خیر، په صلح کې خیر دی. او زما ورنو څخه ارزو ده چې د خلکو په خبرو باندې ونه ولېږي چې ورته وایي داسې ده هواسې ده، فقط دا په نیک پال ونیسي چې خدای پاک افغانستان ته یوه د خیر عمومي روحه راولي په ډېره درناوی.
مننه، ستاسو نظر مو واخیست او ستاسو هیله مو تر نور اورېدونکو ورسوله. بل اورېدونکی هم په لاین کې راسره دی، مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زخل سلامونه احترامات تاسو ته استاد ټول کارکونکو ته او د موږ ټول نیکو مشره نه غوښتم کاتي صاحب ولې ته غوښتم خبرې کوم.
مهرباني تاسو نظر.
موږ خوشاله چې په افغانستان کې صلح راشي، ذات د اسلامي صلح او حکومت سره دا زیر افتخار ده چې په افغانستان کې افغانان صلح ته احتجاج لري، ځکه چې په افغانستان کې د سلجې سره جنگ ده. ټول افغانان صلح ته خوشاليږي او موږ دا افتخار کوو چې په افغانستان کې صلح وشي، افغانان صلح د لارې په وطن آباد او سرپرست کی.
مننه ستاسو نظر مهم واخیست. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې را سره دی.
در استودیو عزیز سلام تقدیم میکنم.
علیکم السلام،
خوش آمدید. عرض شود خدمت شما که صلح یک ضرورت از واقعیت است، اما صلح با کسانی که ما دو طرف باید دستاور داشته باشه، کسانی باشن با صلح پابند باشن. حال ما تاریخ افغانستان چی که گذشته تاریخ اگر مرور میشه، کسایی هستن اینا که حتی با آخرین کتاب یا کلام خدا اینا پابند نیستند، اینا به تعهدات خود نیستند، اینا در قول نیستند، اینا در قرار نیستند. بخصوص آقای حکمتیار، شما ببینین که چقدر متحد شد تا کابل سوختان، چقدر کار دیگه کرد تا گروه های را با همدیگر در نفاق انداخت. آل وظیفه یا ماموریت چهتی گرفته باشه به نام صلح. ما طرفدار صلح ملت افغانستان هست، اما با افرادی که آزمون شده بسیار مشکل است. خانم رونا اینا را تبریکی دادن، از اونها یک سوال بکنم که جناب خانم محترم بگه که دستاوردی که از این صلح هست کدام ولایت، کدام ولسوالی، کدام علاقداری آزاد میشه؟ به نام افغانستان پس یک جا میشه یا ایست که ملت از این راضی باشه که ما تبریکی تهنیت بگویم بر یک دیگر؟ این جای نداره. جناب اطمر میگم مشارکت گلبودین، شما ببینین اعضای حزب گلبودین که اکثریتش هم میشناسیم، آقای سباون زمانی بود که در بخش امنیتی کار میکرد، اینا کلا از همین حزب هستن، در دولت شرکت دارن. مشارکت اضافیش معنا را به این میده که همین کسانی که به نام سکولار یا کسانی که امروز به نام دموکرات در افغانستان کار میکنن فعال هستن، دست از اینا را گرفته میشه. اینا کسانی هستن وظیفه گرفتن به نام افرادگری در افغانستان در آینده رونما خواهد شد. آیست آیسته ما میبینیم چیزایی که اینا میخواین. مسئولیت قضایی بخش دیگیش است که هیچ کس نمیتونه حق العبد بخشش بکنه، حق العبد به جای خود است، کس کسی را مسئولیت قضایی داده نمیتونه.
اختری صاحب
اگر روشن فرتن هم خوش میشید.
تشکر اختری صاحب، شما هم طرف مقابل فکر گفتین، تشکر از نظر شما.
نظر صاحب دواخان می نپال هم راغله ده او دتم هر کلی وای خود دی اختری صاحب سوال به
په
هغه ته رڼا ترين ته راجی و دا به
خب اونا اول یک کوتا جواب تن باز از آقای دواخان می نپال هم میپرسیم این سوال.
بله مهربانی رڼا ترين. بله
سلام علیکم صاحب.
زوریدلی مور په صفات او د هغه چا په صفات چې په جنگ کې لوی سو ما په جنگ کې می سر سپین سو، زه باید دا ورته ووایم چې وینه په وینه نه وینځل کیږي، لکه څنګه هغه کسان چې د هغو هم لاسونه د افغانستان په وینو د افغانستان د خلکو په وینو باندې سره وه، په دې دولت کې ورته ځای ورکړه سو، ډېر لوړ ماموریتونه ورته وسپارل سول، اعتماد ورباندې وسو، همدې شخص باندې هم باید اعتماد وسي، هم ورته باید داسې یو وظایف وسپارل سي چې دی پس له دې څخه جوګه د خدمت د وطن سي، او دا ما په بار بار باندې ویل دي چې هغه کسان چې د شغلي حکمتیار صاحب سره راځي هغه اصله چې د ځان سره راوړي دا باید یو اصولي سیستم ته ولويږي د راتګ او دغه کسان چې د سره راځي کچيري موږ بیا هم یا زموږ دولت بیا په وار وار سره صحوي وکي فکر کوم هر پلاس صحوه د مشرانو همداسې د مظلوم افغان نو د وینې د تویدو سبب ګرځېدلې دي دا واري فکر کوم چې کم د صحوې ځای به په دې کې نه وي او حکمتیار صاحب هم نور پوهېدلی دی هغه یو عالم شخص دی هغه پوه شخص دی هغه نور په دې پوهېدلی دی چې جنگ د حل لاره نه ده که چیرې جنگ د حل لاره وای په څلوېښتو کلو کې به موږ یو لار ورته پیدا کړې وای موږ به په څلوېښتو کلو کې ودې ته رسېدلي وای چې نن افغانان په وینو کې نه لمبېدلی خو په آخر کې زما خبره هیله کوم مه قطع کوئ زه د همدغسې دوستانو څخه صمیمانه هیله کوم د یو پښتنې په صفت د یو افغان په صفت د یو مسلمان په صفت چې لطفا دې په دې کې اغزي نه ماتوي او لطفا دې د دغسې پرمختګو معنی نه کېږي او لطفا دې زړه د خلکو نه ازاروي دلته موږ ډېر تعصبونه لیدلي دي او د ډېرو سختو مشکلاتو سره اوس فیلحال هم لاس او ګریوان یو دا مهمه نه ده چې احمد راځي که محمود راځي دا مهمه ده چې څوک راځي او چیرې راځي څه کوي دا موږ ته مهمه ده نو زه هیله لرم هر سړی د خپل ګریوان کې وګوري چې چا څه کړي دي نو بیا وروسته بل د انتقاد ګوته ونیسي زه هیله کوم
مننه تاسو به شته اشاره وکړه له افغان حکومت کې دا خبره راجع کړل شي هیله ده چې افغان حکومت هم د سولې بیر سم مخته یوسي او کومه صحوه رامنځته نشي نو تاسو مینفال صاحب ته وښو چې
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین شیبا صاحب تاسو ته نظر صاحب ته میز درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم ټولو ته مبارکي ورکوم چې افغانستان په څلورو لسیزو کې لومړی ځل بین الافغاني مذاکرات بریالي کړل دا یې ملت او دنیا ته په اثبات باندې ورسول شي موږ هم د سولې وړتیا لرو هم د سولې اړتیا لرو او هم د سولې د کولو صلاحیت لرو
بله
د حکمتیار صاحب سره د بله
تشکر آقای شیبر یک یادآور شویم که منظور از این برنامه از این گونه برنامه ایست که تمام کسایی که تشویش دارم تشویش های خودم به زبان بیاره نما طرفین هر دو طرف ها میتونن تشویش ها رو رفع کنن و از این که ذهن مردم روشن‌تر شود دیگه کدام مقصد خاص دیگه در این موجود نیست از اون خاطر خب مینپال صاحب در پالی کارهای مثبت تبریکی ها و اظهار نظرهای مثبت البته نظرهای منفی هم موجود است یعنی یک تعداد مشکلات موجود است در رفع از او چی گفتنی دارین صاحب؟
لومړی خدا دې شي دا توافقنامه ټولې مادې 25 دي چې دا ولوستل شي او ټکي په ټکي ولوستل شي فکر کوم ټولو هغو سوالونو ته ټولو هغو اندېښنو ته جواب وایي چې له خلکو سره په اذهانو کې پیدا کیږي د حکمتیار صاحب ټول مسله دغه شي دي کسان شي دي دا منحل کیږي او د دوی وسلې راټولې دي ځکه اصل د اصولې په همدا دی چې دوی به وسلې د افغانستان حکومت ته ورکوي سوري ژوند به کوي له تروریستي ډلو سره به خپلې اړیکې شکي او د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې به خپل سیاسي فعالیت ته دوام ورکوي هر افغان دلته حق لري چې ژوند وکړي سولهییز ژوند وکړي آرام ژوند وکړي سیاسي فعالیت وکړي نو حکمتیار صاحب هم من حیث یو افغان دلته حق لري سیاسي فعالیت وکړي د اسلامي حزب دلته حق لري چې خپل فعالیت وکړي بیرته دغو ټولو حقوقو ته چې په قانون کې ورکړل شوي دي دوی ته په کتو سره د افغانستان حکومت یو باعزته سوله له هغوی سره کړي او دا سوله چې دا د ملت غوښتنه ده، دا سوله د خدای غوښتنه ده، دا سوله د خدای د رسول غوښتنه ده، او دلته هر فرد چې په دغه جغرافیه کې اوسي دغه اړتیا ده.
مینپال صاحب، مخکې رڼا ترین خبره ما تاسو سره راجع کړه چې هغې وویل سي هیله ده چې حکومت هم دغه د سولې بهیر سم وړاندې په مخ بوسي، او په همدې بحث کې له موږ سره شریک فرهاد صدیقي د ولسي جرګې غړی هم اندېښنې لري. اخګري صاحب هم مخکې ځینې تشویشونه لرل. تاسو په لنډو باندې د افغانستان ملت ته څه ډاډ ورکولی شئ چې حزب اسلامي به په دغه تعهداتو باندې پابند وي، او په راتلونکي کې به خبره سولې ته ځي او جنجالونه به نه رامنځته کیږي؟
کاملا د دوی مرکچی پلاوی له دوی سره د مذاکراتو دا اوږده پروسه پر همدغه مسایلو باندې ولاو. دا تعهدات چې دي، دا تعهدات د یو توافقنامې په چوکاټ کې سوي دي، او پر دغه د دغو توافقاتو د پلي کولو لپاره هم یو هیات شته، یوه ډله شته، یو کمیسیون ټاکل سوی دی. بینن زموږ هیوادوال باید اندېښنې ونه لري. ټولې هغه اندېښنې چې د دغو څو میاشتو په جریان کې ولې دا د افغانستان ولسمشر ته رسېدلې دي، او هغوی ټولو ډلو ته قناعت ورکړی دی چې د بیان ازادي ده، دیموکراتیک ارزښتونه دي، د ښځو حقوق دي، دا ټول هغه څه دي چې اوربانې باسه توافق اوربانې سوی دي. او د افغانستان کې د دوی وسلوال فعالیت دی، دا ټول هغه څه دي چې دا به ختمي دي، او هغه ارزښتونه چې دلته دغه نظام لاسته راوړنی دي، دا به ټولې حفظي دي، ساتل کیږي، به هیڅوک دوی په وړاندې باندې نشي درېدلی.
مینپال صاحب، مننه. تاسو کسام دا مسله توضیح کړه، خو شاغلی صدیقي ته به ورشو. صدیقي صاحب، تاسو د دواخان مینپال په خبرو باندې څومره ډاډ ترلاسه کړ؟ د خبرونې په پیل کې مو تشویش درلود.
یګونه چیزی کې مردم افغانستان امروز از او تشویش داره و تظاهرات هم صورت گرفته بود، حکمتیار قبلا بر حکومت گذشته ها آمد و تعهد داد صدر اعظم افغانستان شد، اما باز هم دست از جنگ بر نداشت. یک بخش قضیه است، و بخش دومش این است که آمدن حکمتیار بر افغانستان، ما فکر میکنم که باید بر ما وعده میداد که کدام ولایت و با چقدر افراد داخل افغانستان میشه، چقدر سلاح را تسلیم حکومت افغانستان میکنم. و امروز که با مردم و با اینا ما صحبت کردیم، مردم میگفت که همیشه آیسای پاکستان تلاش کرده که سیاست های چندگانه را تطبیق بکنه در افغانستان. احتمالاً پیش از این مذاکرات حکمتیار و دولت پاکستان دنبال هدفهای خودش باشد، نه ای که حکمتیار آمدنش به اینجا بر افغانستان تنها موضوع حکمتیار باشد. اگر حکمتیار واقعا صادقانه بر افغانستان بیاید و تسلیم حکومت افغانستان شود و قانون اساسی افغانستان پذیرفته، امروز ما به این حراس هستیم. و امروز از این مایی که شما ما میگم که بر هم پاشیدن نظام در افغانستان نیامده باشه و به دستور آیسای پاکستان و به دستور پاکستان وارد افغانستان شود تا بتانه تلاش اهداف و خواستای پاکستان را برآورده بسازه.
نظر صاحب، دغه تشویش لجنو خلقو سرشته چې گلبودین حکمتیار البته زین راپورونه وایي چې وو سم په پاکستان کې وو سي، او په دې تیرو 1415 کلونو کې هم په پاکستان کې وو، او کېدای شي چې د پاکستان ځینې غوښتنې هم دا وي چې د اسلامي حزب کابل ته را انتقال شي. دغه تشویش طرف کېدلو لپاره به د مینپال صاحب نظر واخلو.
مینپال صاحب چی میگین صاحب؟
نظر صاحب، اول خو کله چې مخ کې حکمتیار صاحب صدر اعظم وو، د دوی و د نانورو ډلو ترمنځ جګړې په وخت کې یو مرکزی غښتلی نظام نو، یو سیستم نو، لنیکمرغه موډ نظام لرو، موږ یو چوکاټ لرو، د افغانستان اردو ستا، د افغانستان ملي امنیت ستا، د افغانستان پولیس ستا، او د افغانستان ټول ولایتونه او ټولې سیمې د هغوی په واک کې دي. دوم دا ده چې سولې ته د حکمتیار صاحب ډله یوازې حکمتیار صاحب نه، بلکې ټوله ډله یې په ډېر صداقت او په ډېر اخلاص باندې راغلې ده. دوم د پاکستان مسله د متاسفانه ده، زموږ ډېر رهبران او زموږ اکثر افغانان هلته اوسېدلي دي، ولې دا اتهامات اکثر وخت لګول کېږي. د افغانستان موږ په دې باندې باور لرو چې د افغانستان رهبران افغانستان ته افغانستان ته درنښت لري، افغانستان باندې باور لري او افغانستان ته وفادار دي، دا خپل خاوره ده دوی، او دلته دوی یوازنی کسان دي چې دا همدغه جغرافیه او همدغه ملت ورته هویت ورکړی دی. بنان په دغه برخه کې اندېښنې ډېرې پر ځای نه دي، ولې ټول رهبران د افغانستان چې دي هغه د افغانستان د ملي ګټو لپاره کار کوي او په دغه فکر باندې دي.
بله امین چه آقای مطمئن ببخشین که از آقای مینپال یک سوال دیگر هم بگیریم، شما به حوصله نشین، بیاد جورنالیست آدم هستین که ما هم میشه همکاری میکنین. خب مینپال صاحب، یک چیز دیگه است که مردم ما در عمل در پرکتیکم بعض چیزا را میخواین، مثلا میخواین احسایه عزیز را بفامن یا حساب بکنن. یک دوسته گفته صاحب که چقدر توپ و چقدر تانک و چقدر تفنگ و چقدر اسلحه میایکت حزب اسلامی و چقدر شاید سرمایه بیای، سرمایه یعنی که جمع شده صاحب قوات تسلیم شوه که به نام جهاد افغانستان جمع‌آوری شده و فعلا در خزینه حزب اسلامی یا در دسترش یا در بانک ها سیب، و چقدر ولسوالی شاید صلح و سلام بیای سیب. ایتی یک چیز یک احصایه داده میتونین به ما که مردم یک ذره خوش شدن که والا در این قل سوالی آرامی میشه، این قد تفنگ زیاد میشه سیب؟
یو خدای شي حزب اسلامي په افغانستان کې یو لغه مکوي احزاب څخه دی، یو د افغانستان شمولو دوم ځکه استاش خبري علم په اکثر ولایتونو کې به د ویان دارون زرغون په نامو مرتبه د بریدونو مسولیت اخستې. دا شي څومره وسلوال لري دا هغه ارقام دي چې دوی په خپل باندې د افغانستان د ملي امنیت شورا ته ورکړي، او د افغانستان کشفی او امنیتي ادارې په دې باندې خبرې دي چې دوی څونه وسلوال په کومو سیمو کې دي، هغه به ټول راځي او په غورز بې وسلیم معلوم شي څونه وسلې سپاري. دا شي اجتماعي او سرمایه څونه ده دا به هم ورسته ثابته شي او معلومه به شي، او دوی به دا خپلې شمنی د اکثرو خصوم دلی دي او هغه څه شي په بهر کې دي هغه به هم را انتقالي او حکمتیار صاحب او د نور دغه شي دي د حزب غړي هغه به د خپلو شتمنیو په اړه معلومات ورکړي.
نظر صاحب مخکې مو مطمئن صاحب یاد کړو دته به مخه کړو.
مطمئن صاحب خو با صبر او حوصله گوش میکنه. بله. سوال ته تره کو باز ما یک سوال میخوایم علاوه کنم.
مطمئن صاحب د خبره د صلح ده، د دې خاطر چې اکثر په دې باور دي چې له حزب اسلامي سره به صلح طالبان هم تشویق کړي چې د سولې خبرې له حکومت سره مخ ته یوسي. که څه هم په دې برخه کې مې په د خبرونې په پیل کې له تاسو څخه پوښتنه وکړه، خو تاسو شخصا په خپل فکر باندې څومره مطمئن یاست چې طالبان به دا کار وکړي؟
بله امیر، ما علاوه کنم مطمئن صاحب سوال آقای شیور، خب اتی گپ هست نه که مثلا میگن امریکا در پشت از حکومت است یا مچن فلانی دوس، یا میگن که پشت آقای حکمتیار و طالبان مثلا پاکستان است. اگر ما از این گپ ها بیخی تیر شویم، بیخی اصولی و منطقی اگر فکر بکنیم، یعنی مثلا سوسیال دموکرات ها در سوسیال انترنشنال گفته یک چیز دارن در اروپا، کلشان با او وفادار هستن، یک مشوره خود میکنن. مثلا اگر اخوانی ها باشه، کل اخوانی ها به یک جای وفادار هستن، یک مشوره خود میکنن، یعنی ایره خو هیچ کس انکار کرده نمیتونه. یعنی مثلا دقل به اردوغان خود تلفون خواهد کردن که چی میگی برادر، تو خود مسلمان واریست یا ما مسلمان هستیم، حالا کم نیاییم. نه به طور مثال، حالا از او خاطر میگیم یک چراغ سبز در بین از حرکت اخوانی رقم که رقم حکمت یا صاحب و طالب ها هستن، از اونجا البته یک اشاره از چی آمد از پاکستان به خلم که شما یک ذره در سلح یا پا زیادتر متوجه شوین، در جنگ خود ما خراب میشیم. سیب مطمئن سیب امی سوال هم در نظر گرفته اگر تبصره کنین سیب.
زون چې د سولې په تړاو باندې له جزئیاتو نه ډډه وسي، دا به شوي ځکه چې حکمتیار صاحب کابل ته راځي، کاشکې 15 کاله مخکې راغلی وای، ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې راغلی وای، د دربدری به نه وای کې سوي، کاشکې هغه استاد رباني چې یو مسلمان او رهبر د دې د سنگر ملګری و، هغه جمهور رئیس و، له هغه سره تفاهم کړی وای، انعطاف یې کړی وای، او بیا ورسته طالبانو وخت او یا بیا ورسته د کرزی په وخت کې خو سم چې راځي کومج بیا ورنه وسلې وغواړو پیسې ورونه وغواړو پیسې خو په کابل کې غلاس ولې حکمتار بنی غلا کړي او حکمتار چې وسلوال لري د عدالت چې په کابل کې دوونه مخ کې وسلوال ول غیر مسول وسلوال دي پښتنه چا وکړه هغه شمال تلوال هغه دوستم هغه نور هغه کوم وسلې تسلیم کړلې یوازې زړې وسلې او هغه په چاریکارو کې چې د وسلو پټنځایونه بمبار سول زه فکر کوم دا خبرې د سولې لپاره شنه دي او د سولې په مخ کې خندونه پیدا کوي پاکستان د افغانستان په مسایلو کې رول لري هند د افغانستان په مسایلو کې رول لري امریکای فوق العاده لري او زه بیا هم وایم کاش کې موږ یو سولې ته ورسیږو زموږ یو مشر ملګری دا هغه وایي چې سو میاشتې مخکې کله چې کابل ته راتلم په تورخم باندې راتلم یو مسجد ته ولاړم ډیر زیات می وژړل ما ویل چې څه ډول نظام نه هغه د داوود خان له نظام نه موږ ولاړلو او کوم ډول نظام تر ازو ځکه زه مجبور وم چې راغلم ځینې مجبورتونه باید سړی ومني ولی د طالبانو سره خبره چې د اساسي قانون خبره مشکو یا د شزو د حقونو خبره کوو یا نورې خبرې کوو کوم اساسي قانون به مش په نړۍ کې ولرو چې دوه کال د یو والی سرپرست وي کوم ډول اساسي قانون به وي چې دوه کال یې تړون سره کړی چې د صدر
مطمئن سبو بخښي تاسو ډیره زم بخښنه غواړم تاسو ډیره ښه خبره وکړئ د لپاره چې خبرونه وخت مم په کمیدو ده تاسو ارمان وکړو چې کاش کې حزب اسلامي چارلس کاله مخکې د سولې له بهیر سره یوځای شوی وای دا د ټولو افغانانو شاید ارمان وي دا اوس په زړه کې نه تر تیریږي چې کاشکې طالبان هم دغه اوس سرلننه لا د سولې له بهیر سره یوځای شي
کوم انعطاف او کوم غونډه چې نن ما د حزب اسلامي ولیدله زه فکر کوم چې من حیث یو افغان دا د تحمل وړ نه ده حزب اسلامي پر انعطاف کړ دا چې دوی حوصله لري خدای دې نور حوصله ورکي ولې کوم خبرې چې ورته کېدل یا کوم مغرورانه او تکبرانه سرګندونه چې کیږي زه فکر کوم من هيسه افغان دا به سخت وي چې څوک هم دغه مشکلات چې حزب سلوري ښکاله مخ کې رانه غي هم دغه ستونزې چې د احمد شاه مسعود سره مشکل حل نکو زه فکر کوم چې کچیرته د سولې لپاره د سولې لپاره نه د تسلیمي لپاره نه د دې لپاره چې چاته پیغور ورکړي نه د دې لپاره چې ما توسله راوړو تسلیم سره
بخښنه غواړم دې له خاطر تاسو ویل حزب اسلامی ته مغرورانه خبری وشوه د اتمر صاحب خبری با پلند واور
صلح قربانی غواړي او از خودگذاری غواړي په یقین سره چې جناب عالی قدر حکمتیار صاحب د افغانستان د اسلامی ګوند امیر په دې بهیر کې دا قربانی تزان او خپل د ګوند په استازیتوب د خپل ټولو غړو آمادگی وشودل مهمه خبرې وی چې پرغه باید سازش سوی وای او دوی ودرېدل د افغانستان د خلکو د خیر او صلاح لپاره و دې سازش ته اصولي سازش ته موافقه وکړه
څنګه مطمئن سب د حکمتار په ډیر درون نام نه یاد شوی
و ډیر شي خبرې دي ما ټول خبري واره دلی خو حتمر سابو لسی سازش سمانه سډول سازش ش سازش مثبت سازش منفی سازش حکومت نه تافقه حکمتار سب نه تافقه چا وکي د اختر نه دوه ورځې مخکې ولید دی په زید باندې سرګندونه کېدلی بیا ولی د اختر نه ورسته چې کله یو چا ورته ویلو چې نور نسی کولای حکمتار سب اتمن راځي زه به خنه غړم جزئیات ته نه زما سولې د شکار د چې حکمتار سب راسي خو د سولې لپاره سمره چې حزب اسلامي انعطاف وکړ سمره چې حزب اسلامي اوسله وکړه هله د چې له طالبانو سره هم دومره لوی اوسله حکومت ولري هله د چې امریکایان په دې باندې پوسی چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده راځي د افغانانو د سولې لپاره پرشتنې ډول باندې همکاري وکړو او د بهرنیانو شتون چې په افغانستان کې د جګړې یو اصلي عامل ده نه حکمتار سا ورته اشاره وکړه نه اتمر سا ورته
اشاره
بل څه ورسره وکړه
په دې خبره په کار ده چې مطمئن سو بخښه تاسو خبره خطا کوم نن په خبري غونډه کې یو ورسره چوینا وکولې د امریکایانو مسلې ته هم انجینیر کریم اشاره وکړه د وویل سي موږ به تر اخیره په دې باندې ولاړ یو چې خارجي قواوې ټوله مبارزې ته به دوام ورکوو چې ووسي او اتمر صاحب د دې هرکلی وکړ چې په سوله ییز ډول باندې که تاسو مبارزه کوي چې بهرني قواوې له افغانستانه ووسي هغوی باید ووسي. نظر صاحب هغه ته به ورشو.
بله
مینپال صاحب ته به مخه کړو.
بله مینپال صاحب شما تشویشا را جواب بدین صاحب بفرمایید.
نظر صاحب کوم تشویشونه یو خو دغه خپل تحلیل او برداشت ولر دی خبره د مطمئن صاحب.
بله
چې هغه خو کاملا زه فکر کوم چې چا دی او دغه مغرورانه حرکت لیدلی ډیر په سمانه فضا کې او ډیر د درنښت په فضا کې ک مطمئن صاحب لطف کوله د امین صاحب ول د ډاکټر غیرت بهیر ول دي معلوماتو کې شکلغه د دوی مجلسونه له رئیس جمهور سره سوي دي په څنګه سمیمانه فضا کې او څونه د درنښت فضا کې فکر وکوم شي ترمنځ یې دا څه پېښ شوي وو. دلته جګړې سوي دي د دوو احزابو ترمنځ په دې شک نسته چې دوی یو د بل مخالف پاتې سوي دي دښمني پاتې سوي دي. ولې دا په دې معنی نه دي چې د افغانستان د حکومت یا د ولسمشر د رزم دا وي. د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت دا ټول سوله غواړي او هر هغه څوک چې پر سوله باور لري د پردوی ځان را بیلی د افغانستان د خرګلو وژنې لاس اخي پر بین الافغاني مذاکراتو باور لري د غوی سره په د مذاکراتو د سولې دروازه خلاصه ده. لکه څنګه چې حکمتیار صاحب سوله وکړه خدای دې ټوله هغه ډلې دې ته راماتې کړي چې سوله وکړي او د افغانستان د حکومت دروازه د سولې دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده.
بله خب محترم ترین شما چی فکر میکنین عکس العمل های دیگه گروپ ها چی خواهد باشه؟ اونا خب در زبان کلشان خوب میگن این موضوع رو، اما ما سالیان سال دیدیم که در زبان یک چیز میگن و در عمل بعضن رقابت ها میخیزه و بعض جنجال ها زیاد میشه. مثلا اول قدر گروپ ها بودن در انتخابات یک جنجال کلان خیست و بالاخره چند ماه بعد جور آمدن ها آل یک جنای قوی دیگه هم اگر داخل شد در آینده باز مشکل زیاد خواهد شد یا کمتر خواهد شد به نظر شما؟ چی شود که به نفع مردم افغانستان شود صاحب؟
و ګوري موږ یو وخت کې چې مخکې هم از موږ روستاس یو دوست یا داوري وکړل اته تنظیم مدرلودل، خو کله چې و تنظیم خپل په منځ کې سره جوړ راغله دا یو به هم سره جوړ راسي. دې ته باید موږ تاسو تشویش ونه لرو. کچېری موږ د علم د لارې څخه د پوهې د لارې څخه د دیموکراسۍ د لارې څخه مخ ته ولاړ سو هیڅ مشکل نه پیښیږي، او که د وحشت او قتلیان د لارې څخه مخ ته ولاړ سو یو وار به بیا تاریخ تجربه کو. لکه مخکې چې داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی و چې نه انتخاباتو ته زمینه واریدل، دا سیاسي لوبی دی دا کیږي په هر هیواد کې کیږي. تاسو دا اوس امریکا کې هم وینئ چې انتخابات په مخ کې لري، خو لیکن دا سیاسي سیالۍ کچیرې د علم پر بنسټ باندې تر سره سي فکر کوم چې هیڅ مشکل نه رامابسته کیږي. حکمتیار صاحب هم یو افغان دی، یو عالم دی، یو شخصیت دی، یو جهادي رهبر دی. که هغه هم په سیاست کې مثبت رول ولوبوي فکر کوم چې د افغانستان سیاسي بهیر به ډیر قوي سي. او کچیرې موږ یو وار بیا په سیاست باندې لوبي وکړو په هغه صورت کې به فاجعه رامابسته سي، ولې چې سیاسي واکداران دي چې فاجعه رامابسته کوي نه عادي او مظلوم خلک. نو دلته د بیر ځای نسته، خو رول دلته د دولت ډیر مهم دی. اوس په حال چې دولت باید ډیر ښه رول ولوبوي.
امین چې
محترمه خلکو ته د قناعت ورکولو د پاره.
محترمه ترین ببخشید در قسمت دوم وقت کافی برتان میتیم بخیرم. در قسمت دوم آقای مینپال نیستن، از او خاطر یک سوال عمده و اساسی ماند، او هم مسئله لست سیاه است که این مسئله لست سیاه چطور میشه سبی یک گارانتی دارین شما که این لست سیاه یک طرفه شد و جنجالش که مسئله آقای حکمتیار و لست سیاه و طرفدارانشان نیست؟ این مسئله چی خواهد شد؟
اتمر صاحب خبرو کې همدې موضوع ته اشاره وکړه او دا روښانه کړله. د موږ سره د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اروپایي ټولنه ټولو په دې راضي ده چې زموږ د بین الافغاني مذاکراتو څخه ملاتړ کوي او په دغه پروسه کې همکاري کوي، او له تور لیست څخه د حکمتیار صاحب د ایستلو او د اوغی د سرمایو د کنگل پاړه باندې شي په ځینو ځایونو کې سرمایه ورته کنگل کړي دي کېدای شي په دغه برخه کې ډېر ژر کار پیل شي دا نړیوالو موږ ته اطمینان راکړی دی او دغه اطمینان دی چې لارې دې ته خلاصه کړې ده چې بین الافغاني مذاکرات له ټولو هغو ډلو سره چې راځي سوله کوي خلاص.
مینپال صاحب مننه د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. زموږ د پروګرام موضوع ده سوله په افغانستان کې، او نن د افغانستان له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیار مشي کوي له هغه سره د افغانستان حکومت د سولې تړون لاسلیک کړی دی. زموږ د خبرونې میلمانه دی رڼا ترین د مشانو جرګې غړی، فرهاد صدیقي د ولسي جرګې غړی، او نظر محمد مطمئن د سیاسي چارو کارپو. البته دواخان مینپال هم د ولسمشر مرستیال ویان په دې خبرونه کې په دې سات کې لمر سره وو. په راتلونکو سات کې مینپال صاحب نظر صاحب را سره بنوي، خو د راتلونکو سات کې یعنی له څلورو تر پنځو بجو پورې دا مسله چېړو چې د حزب اسلامي سره د سولې تړون به د افغانستان له نورو سیاسي ډلو سره د سولې بهیر ته څومره لار هواره کړي. آیا ممکنه ده چې طالبان د هم د سولې له بهیر سره یوځای شي؟ آیا ممکنه ده چې د سولې او د مذاکرو او د خبرو له لارې په افغانستان کې عمومي ثبات رامنځته شي او سوله ټینګه شي؟ خو د خبرونې په دوهمه برخه کې همدا مسله پسې تعقیبوو، او البته اوس څلور بجې شوې. لنډ خبرونه وبخښئ، کورني خبرونه له ناجي صافي څخه.